پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو متحدو ایالاتونو له خځو سره د چار چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومانو جنو د نړیوال ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رانه واچول چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد لپاره د خځو حقونو تر پښو لاندې کوي د ویزه بندیز لګول کیږي ښاغلی بلینکن وویل سبان د یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې د شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځیو ته د تللو محرومې شوې دي افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان جنوبي کوریا بنګلاديش او مالدیف د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه په پایله کې بنگلاديش د 162 رایو مالدیف د 145 رایو ویتنام د 145 رایو او قرغزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکو اعلان شول خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماته وخوړه د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده خو د هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې ده د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د نړۍ پر وو لویو صنعتي هوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړی ښاغلی زلنسکی د سه شنبه پر ورځ د اکتوبر په 11مه د اوکران پر خارونو د روسیې د خنړیو توغندوی حمله په دوهمه ورځ چې لکتر لګا 19 کسان یو وجل د جیو ډلې آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل د روسیې د تیلو او غازو د صادراتو د بایو لپاره باید یو نهایی حد وټاکل شي او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 15 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی روسیا وایي چې درې تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړی دی د روسیا او له روسیې سره د الحاق شوی کریمیا ټاپو وزمې ترمنځ د غځېدلې پله پر سر د شنبه په ورځ چاودنه وشوه دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ پر طالبانو د امریکا له سفری بندیزونو وروسته د افغان خځو لپاره د دوی استازي وایي طالبان تر هغه پر رسمیت نه پیژندل کیږي چې پر خځو محدودیتونه لري نه کړي دا ډول فشارونه بعد د خځو د کار او تعلیم په اړه د طالبانو تګلارې بدلی کړي په دې اړه د خځو له یوې فعال سره خبرې کوو د نورستان په دوو ولسوالیو کې کولرا ناروغي خپره شوه
کم دې شوبرې مټال لسوالوي کې کلورا مرز عام شوې دي او ډېر زیات خلک دې مرز مؤخته شوې دي چې څه کسان مړ شوې هم دي
په جنوبي ولایتونو کې برما یا جوړې څاګانې ډېرې شوې دي دغه څاګانو ته ماشومان ولولويږي په دې اړه یو تفصيلي راپور هم درته لرو
خلک خو سش کال وچکلی دی دا دوه درې کال کې چې وچکلی راغلی ده خلک ډیر اړتیا ورته لري ډیر خلک مشته وای پر دغه برمه ولاړ مشته درې څلور کسه راغلي دي چې مشته برمه راوخی
د روسي د اټومي وسلو په اړه مو د جو بایدن له نویو څرګندونو هم خبره وو هله ده ملتیا مو وکړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صاحب سلامونه هم و منې راځو د سر موضوع ته د افغانستان د خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړې استاد رینا اميري وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خځو حقوقو ته درناوی ونکړي نو موړې د خبره داسې مهال کوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر خځو لګول شوو محدودیتونو کې لاس لري په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د خځو برخې مسؤله هیدربار پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلای کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي تفصیل په دې راپور کې اورو
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر هغو طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړې دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون په اشاره ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له پلو حقونو محرومی کړی دي. خو نمونه نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشن ویلی دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي د فشارونو او بندیزونو طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسولیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکیچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په نظر ما تا وخت
زما په نظر تر غو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندان تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
لاس دکړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی. خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی نوي کړی. دا څرګندونې او پرله پسې اندېښنې په څه معنا د تحلیل لپاره یې د ښځو او بشري حقونو فعال قمر نیازی د محل سټډیو ته وصل ده. میرمن نیازی ستړي مشي له تاسو به واورو چې پر یو شمیر طالبانو چې د امریکا په باور پر ښځو محدودیتونو کې شامل دي سفری بندیزونه به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ساس درادو د لارې ټول یو ادوالو ته وړاندې کوم. او په کل کې دغه بندیزونه دغه محدودیتونه چې طالبانو وضع کړي دي دا د بشر د حقونو خلاف ده او پایلې ډیر سخت دي. ډیر زمونږ خواندي د مشکلاتو د ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې په دغه څلور لسیزه کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي هغوی سفر ته نه شي کولای د ضرورت پر اساس باندې. فرض مثال که یو کس زی پاکستان ته ویزا اخلي د تداوی لپاره زی یا ایران ته زی خپل د اولادونو د کتل لپاره اولادونه یال ته په ایران کې دي د غوی کتو ته زی نو باید بل څوک د سان سره کرایه ونیسي چې محرم وشي هغه ورته. نو د دې کس په دو چنده مصرف راسي ورماندې. یو بل دا چې هغه په هغه کس به څه اعتماد وی چې هغه د دې سره زی. ولی هغه محدودیتونه ولګول شي چې منحیث دی یو افغان منحیث دی یو مسلمان مونږ په هغه کې ځان راحت نه احساسو ولی داسې یو محدودیت را باندې ولګی نو دا ډیره سخت پایله لري او په کل کې په مجموع کې دا ټول هغه حسرات لري هغه اغیز لري چې بشر نور هم متضرره کیږي
خصوص ما پوښتنه دا و چې اوس تازه پر طالبانو امریکا سفری محدودیتونه وضع کړي دي بندیزونه پر لګولې دي د ویزې په هغو کسانو باندې چې د امریکا په باور یا په هغو طالب مشرانو باندې چې دوی د ښځو په وړاندې په سختو پالیسیو یا تګلارو جوړولو کې لاس لري پر طالبانو د امریکا دا ډول بندیزونه او فشارونه به څه اغیز وکړي
دا ډیر ښه اغیز لري ای کاش ډیر په خو د اقدام امریکا کړی وای په دې باندې مونږ د دې وبخښ چې ما تاسو پختنه صحیح نه واخیستې په دې باندې مونږ د دې دغه اقدام ارکلی کو ابر قدرت د امریکا امریکا هرڅه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې هغه افغانستان هغه امریکا هغه ملک ده چې هرڅه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی مونږ امریکا او چازر کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو تعهد د سوله د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي دا بندیزونه دي د سي یو جدي او عملی اقدام وسی چې ترڅو چې افغان مرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مرمن حقوق
احترام
وکړه
ورته
دا زما نظر زده دې پریکړه ارکلی کوم ډیر ښه پریکړه سویده
طالبان بیا د ښځو حقونه کورنۍ مسله بولي او وايي ښځو ته لازم حقونه ورکړي هم دي تاسو له دې خبرو سره موافق یی د طالبانو
په سلو کې 15% ورسره موافق نه یم کوم حقونه درا کړی دي د مکتب دروازې درا باندې بند کړی دي د کار دي بیکار کړم په سفر دي محدودیتونه راته ولګول چې به محرمه سفر نه سکولای ټول دروازې درا باندې بند کړی دي کوم حقونه درا تر کړی دي ته مې ربانی وکړه د میراث حق دینه درا کړی دي میراث پر حق باندې ورور پورت خپل خورې مړه کړل تاسو وکړه څه اقدام دی وکړه آیا د غیلمن ولایت کې تاسو اوریدلې دوه میاشتې مخکې ورور پورت خورې خپل د میراث حق ورشتنه کړو خپل خورې وجلې و کمپل کې توکړې
او کوم ځای ورته ولایو انفرادي پیخه به وکنه د میراث پاړه خو د طالبانو مشر یو فرمان هم ورک چې میاشتې وړاندې ډېر زیات زما په ذهن کې نست په هر حال طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولې شي میرمن نیازی
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې بل خصوص د ښځو حقونو ته ځکه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي ښځې په دې ټولنې کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي د ټولنې په پرمختګ کې ښځې رول لوبولای شي او رول لوبولای دا ثابت ده چې افغان مېرمنې تر هیڅ مېرمنې د نړۍ کمې نه بلکې اضافه هم دی په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه سنبال دي ځانونه رسول دي لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات د خزو تراهم د خزو سلی رحمي د خزو مهرباني د خزو فعالیت هر څه اضافه ده ولې نو ندیده نیول کیږي نو هغه وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي نادیده ونه نیسي او نور اقلیتونو ته هم نور قومونه هم په افغانستان کې سته هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده هر څه چې ده هغه ته دوی ورته احترام قایل سي ولو چې که داسې روان دي لکه چې دوی اوس روان دي او فقط داوا کوي چې موږ هر څه کړي دي دا غلطه خبره ده دا
په څه
کې یو فیصد منم
ډیر مننه د خزو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سمو خاګله ازادي رادیو نه اوریده نورستان په دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال کې د کولرا ساري ناروغي خبره شوې چې د خلکو په خبره په سلګونو کسان پرې اخته شوي او یو شمېر کسان ترې مړ شوي هم دي ځایي اوسیدونکو د درملو او روغتیاي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي
د نورستان د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر امیر خان چې خپل د کولورا ناروغي راګر کړي وای ناروغي په ډیره چټکۍ سره له یو کلی بل تخپریږي خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګيږي.
برګی مټال ولسوالۍ د کولورا یو نوی څپې نوی حمله سره مواجه دي او دا مرز ورز پر ورځ واده کوي. اول کې تقریبا نیکموک برګی مټال مرکز شوبیو لفسای او دغه مرز دی کلی کې پیدا شو او اوس ورځ پر ورځ دا واده کوي نور قرا او قصبات ته او دا مخ په زیاتی دورې لحاظ امارت اسلامي صحت مسؤلین خصوصا ریاست صحت عامه او همکار مؤسسات نامو چې د خواهش او هیله کوچی او عاجل قدم واخلي تر څو دا خلک دغه مهلک مرز نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یاد ناروغي چټک خبرې د اندېښمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
کم دي شو برګی مټال ولسوالیو کې کولورا مرز عام شوی دی. اول په سر درد کې یو غنه پس بیا په خېټه دردونه دستونه الټي نو ډېر زیات خلک په دې مرز اخته شوی دي. څه کسان مړه شوي هم دي. دوایانو کمبود په وجه باندې خلک ډېر ستونزې سره مخامخ کی ورست تر بلې نورو کلو تم دغه مرز غزي مخکې دوه کلو کې اوس واته کلو ته رسیدلې دي.
خو بل خوا بیا د عام روغتي مسولین وای چې یو شمیر کلو او قریو کې د کولورا ناروغي کنټرول کړي خو لا اوس هم شته دي او غنو همکار او مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عام روغتي رئیس مولوي نقیب احمد ازادي راډیو ته وویل
پتیګل کې د کولرا واقعیت غل ځل تمغه د سریمه شو کلینیک لرو چې هغه کمزور دی. د سویډن ټیم ولي غلا تقریبا مسلسل سور از کار یل توک نو اوس هغه واقعیت له کنټرول شوی دی او برګی مټال کې مونږ واقعیت لګ ډیر لرل شل تم کافی اندازه مونږ دوا سپلای کړی د شپو کې او د بازي نیک بوک پنوم کې له دې کې واقعیت راغلی دی. مسار تاغو تن ټیم روان دی. یو کس مړ دی پتیګل کې او یو کس په برګی مټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کولورا یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېر اسانۍ خپریږي چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کولورا پر ناروغي اخته شوی او مړینی هم رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم راځوي سیمه ایز او نړیوال موضوع ته. په اوکران کې د روسیې د جګړې له تودېدو سره هممهاله روسیې ګواښ کړی چې هر ډول حمله هر ډول وسلې استفاده کولای شي. له دې سره داسې ویره پیدا شوې چې ممکن امریکا ممکن روسیا په اوکران کې اټومي وسلې استفاده کړي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې څرګندونې کړي چې تفصیل د احمد شبر پر راپور کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکران باندې د روسي د بریټ پاړه یو مخناسم اټکل کړی وو. جو بایدن زیاته کړه چې د دې سربیره د پدې باور نه دی چې ماسکو به د روسي او څنګهونو غوښتنو سره سره د خپل گاونډي پر ضد تاکتیکی اټومي وسلې استعمال کړي. ولسمشر بایدن دا څرګندونه په داس وخت کې کړې دي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران پر ښارونو له دوه ورځو پرله پسې خونړیو بمباریو وروسته چې د دې هیواد پر ملکیانو او د انرژي پر تاسیساتو شوې دي له لویدیځ څخه غوښتي دي چې سمدستي نور هوایي دفاعي سیستمونه اوکران ته ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سینن تلویزیون ته په مرکه کې د سیشن بی پر وسویل چې پوتین داسې باور لري چې منطقي لارې خپل کړې ده خو د اهداف په اوکران کې منطقي نه دي. په روسیې اونیو کې روسیې د اوکراین څلور سیمې د وی غیر قانوني ټول پښتنې تر سره کول ورسته ل خپل خاورې سره یو ځای کړي. په لکونو اوکراینیان مجبور کړل چې روسیې ته ولېشتي او بیا بیا په لوړ شخ د اټومي وسلو د استعمال خبره وکړه چې په لویدیځ کې د خبرداري زنګ و شنګاوه. ماسکو د کریمیا او روسیې ترمنځ په جوړ شوي پله باندې د اونۍ په پیل کې تر چاودنې وروسته د غچخستو لپاره د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر یو شمېر ښارونو بمباري وکړه او تازه د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. د اوکران ولسمشر زلنسکی پرون د نړۍ د وستر صنعتي وادو د مشانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره په خپل وینا کې وویل د دوشنبه او سیشنبه پورزو پر اوکران د روسي د بمبارۍ له عمله لشتر لژن نولس کسان وشل شي او د اوکران د انرژي مرکزونه په نقشه سوي دي. زلنسکی د نړۍ له جیوه هیوادونو وغوښتل چې د روسي د انرژي په سکتور دي نور بندیزونه ولګوي چې دغه هیواد ته اقتصادي او سیاسي پلوه سزا ورکړل شي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې ماسکو د اوکراین د جګړې په اړه له لویدیځ سره خبرو ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د خبرو اترو کوم چې دی وړاندیز نه دی ترلاسه کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په یو تفصیلي راپور کې دا وایو چې په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو ته لویږي. سرلوڅو څاګانې یا برمې مو لیدلې دي، په دې اړه راپور واورې. خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي.
د ایرو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې پر وروستیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تمرکز کړی دی. د خپرونې په باور په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوې دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړی هغه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 خوځینو زده کوونکو په شمول 50 تنه ووژل شول. پلیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې، په خیرخانه کې، د صدیقیه په جماعت کې، او تر هغه مخکې په یو مدرسه کې د چاودنو یادونه شوې ده چې په روسي او میاشتو کې پرله پسې وشوي. خبرونه د جنوب آسیا د ترهګرۍ د څار د ادارې د شمیرو په حواله ویلي، په افغانستان کې د تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 641 کسان په 44 ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرو ایشیا ریویو په وینا د افغانستان په خوره کې نمړی ځانمرګ بریډ په 2001 میلادي کال کې د دوو عربانو لخوا پر پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود وشو. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو ځینې شمیرې هم خبرې شوې دي چې پکې ویل شوې دي د 2009 کال د جنوري له میاشتې څخه د 2021 کال د جون تر پای پورې په افغانستان کې 645 ځانمرګ بریدونه شوې دي چې پکې تر 4200 زیات کسان وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. په دې کال کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ منلې دی. د دې بریدونو د قربانیانو یو لویه برخه ملکیان و. میل آنلاین رسپانې د بدخشان د مرکز فیض آباد پر پرونی زلزلې تمرکز کړی دی. د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 15.1 ګڼل شوی او مرکز یې د شغنان غرنیزه ولسوالۍ خودل شوی ده. میل آنلاین د بلخ ولایت د اوسیدونکو په حواله لیکي د زلزلې له مرکزه 350 کیلومتر لری واټن کې د زلزلې زورور ټکانونه احساس کړي دي. وړاندې په جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې ته اشاره شوې چې څه د باندې ضرورتونه ژوند واخیست. د ورسپانې په ټکو کې هم طالبانو له نړیوالو څخه د زلزلې زپل لپاره د مرستو غوښتنه وکړه، خو ډېرې هیوادونو د طالبانو دغه غوښتنې ته په لیوالتیا ځواب ورنه کړ. میل آنلاین په دې خپل مطلب پای ته رسوي چې د نړیوالو مرستو بندیدو د افغانستان اقتصاد د سقوط په څنډه درولې دی او سخت بشري ناورینې په دې هیواد کې رامنځته کړې دي.
په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو یا برمو تلويږي؟ سرلوڅو څاګانې یا برمې مولیدلې دي. راځي موږ نن په یو تفصیلي راپور کې تاسو ته هغه برمې یا څاګانې درخیو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې د غنو تنکیو ماشومانو او خزو ژوند واخیست. په دې اړه زموږ خبريال دا راپور را لګلې.
ازادي رادیو د ترینکوټ شار څخه یوازې 1.5 کیلومتر لري سفر وکړ چې ویل د له حالت ماشومان د هغه برمو یا سرلوت ساګانو ترغاړو لوبې کوي چې موږ او تاسو یې هر ورځ په خبرونو او راپورونو کې اورو چې ماشومان لوي دي لوي او د خپل پلار او کورنۍ د نورو غړو د سترګو په وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا ماشومان د خپل کور مخې ته د مرګ او ژوند سره لوبي کوي او هر دقیقه دا ویرسته چې یو نه یو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې عمرونه له دروي څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې دي او شمیر هم لسو ته رسیږي. ځکه د دې ترڅنګ 115 متر ژور برمه یا څا شتون لري چې په ډیر اسانی سره ورلوېدلای سي، خو بیا یې راختل ناممکن دي. دا ماشومان د ترینکوټ شار اړوند د خوشخراب سیمې اوسیدونکي سردار ولی دي. سردار ولی دا برمه د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره وهلې ده. د ایدامنی چې هر دقیقه دا ویرسته چې ماشومان به برمې ته ولویږي، خوای مجبوری دا او بل چاره نه لري.
ایوان مول ته ولیده، ایوان په داس را کې ولیده، ایوان په داس را کې ولیده، بلا یو څمو سرنو پټکړي دي، خیر دې مونږ پټکړي. او دغه دا په ورځ کې دوه درې واره مونږ مایانه وکړو، او دغه چادر پرېشي کښنیان راځي، کښنیان برته راځي. ستا کې یستا کې وې بیرول نه لرم، خو دغه دې څنګه مې مجبورن څه وکم، واس نه لرم چې هغه سری جوړ کما.
دلته یوازي د سردار ولی ماشومان د مرګ او ژوند سره لوبینه کوي. دا بیا د سیپلا د کور تر څنګ باوړی برمه او څاده چې د دروي سره سرونه حملت دي. دی وايي یادی باوړی ته یو ځل ماشوم هم ورلوېدلې، خو وايي ژوند یې ژغورل سوی دی. خو سوال دا دی چې دا خلک د خپلو ماشومانو مرګ هم په سترګو ویني، ولې د خپلو څاګانو سرونه نه پټوي؟ پدیاړه سیفولا ازادي راډیو ته داسي ویل،
وای اول چل مساوله بیا مې باوړی وله، و څاغه باوړی تخپل وینې جداغه د وشه د وزاده ګور برمه مې وله د لژن کې به ته وینې. ما مر د خاري خلک وروره مشکلې په خو غریبي په وروره هغه یو ماشوم یو ایوان اغور شو وسوي نه دی.
خدلته د هیڅ یو کور ماشوم خوندي نه دی، ځکه د هری وکور تر څنګ یا مخی تا یا هم په داخل کور کې د غړول سر لسی ساګانی شتون لري. د دې کلی په منځ کې دا یو لوی لار ده، خو د دې لارې په منځ کې بیا هم یو سر لسی سا شتون لري. د دې غسیمې اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل، هر شیبه دا ویرسته چی دغه ساته د کلی یو ماشوم نه یو ورول ویږي،
هر څونه خطر دی. دغه مجلار ده ماشومان مرشوه کیږي، وسمنه چې وو دغه نه کې سره پټ نه کنه، ماشومان مرشوه کیږي. خو وس وچ دی، معنا په دغه خطر باندې خلک جنتللې دي، جنې وتلې دي خلک نه دي، معنا د وشکلې په خطر باندې شوبه نسته نه دي. نو لار ده مجلار ده، نو خو کښنیان مرشوه کیږي، دا امکان ست چې کښنیان ورشوه سي.
مر انسانان د ورځې ماشومان دلته کیریږي او راتیریږي،
پس له هاو کښنیان کیریږي او راتیریږي. دغه د مکتب کښنیان دي، معنا د مکتب څخه ځم پر دغه لار ځکه راځم مکتب ته شي، معنا دغه مرده شولنګر مکتب ته پر دغه لار باندې ځو راځي. زه دغه لري د خوش خراب خلګي دلته معنا د کښنان یې ګرځ پر دغه لار باندې ځي، په دې خاطر باندې چې امکان لري چې په وخت ورشواسي او کښنې ورشواسي، نو په دغه خاطر باندې شدید.
خو تر ټولو چې د ماشومان لپاره خطرناک دي هغه برمی دي چې محمد کریم یې وهي. د یو څه د هغه کور پانګړ کې برمه وهي چې لدی وران دي درې نوري هم وهل سیوي، خو هغه وچی سوي او سرونه یې لڅ ولاړ دي. دی وایي کچیر وچکالی دغه ډول دوام وکړي، نو د ماشومانو لپاره به د ژوند کړي نور هم راتنګ سي.
خلک خو سش کال وچکلی دي، د دوه درې کال کې وچکلی راغلی ده، خلک ډیر اړتیا ورته لري. ډیر خلک مشته وایي پر دغه برمه ولاړ دي، مشته درې څلور کاسه راغلي دي چې مشته برمه راووخي. برمه نه خلاص دي، مش د میاشتې تقریبا دوه برمه یا یوه برمه داسې وخو، نو برمی کار بخیر ډیر ډیر دی. او مژم خاص مجبوری اسور ته ولاړ شي برمی وو.
او پرسیږي
پرسیږي کنه رسیږي نه دا وسو دا کار ولاړ خلک ورستنی ډیر درس زرم وجه دار نه کوي. دا برمی چې خو دا ماشمان ولوی جار ځای شه ماورو په خبرو کې، خو څه وکو بیکاری د خپل بیکاری د لمل دا برمی وو، خو خپل عیال ته خپل ځاتې گزاره برابر کوي شی وو، چار وخت خبرونه واورو دونه په دې سوزونه په خوښی نه سي دا برمی خو لیلې چې ماشمان ولوی شي.
دلته پر داسې مهال په هر سیمه کې یا د هر کور تر څنګ سرلوسي ساګانې لیدل کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې که په هر سیمه کې سرلوسي ساګانې پیدا کړي، نو دوی به د ځایي خلکو تر څنګ د ځایي امنیتي مسؤلینو سره هم حساب وکړي. د دې سیمې خلک د دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د برمو د سرونو په پټولو کې ورسره مرسته وکړي، او دغه راز د اوبو د پیدا کولو هم. د ازادي راډیو د مندونو پر اساس د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند، زابل او کندهار کې د روان میلادي کال د پیل څخه تر دا مهاله پورې ژورو ساګانو ته نونس ماشومان لیدلي دي چې شپاڼستنو یې خپل ژوند له لاسه ورکړي، او دغه راز دوې ښځې چې یوې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي دي.
اوریدونکو دویمې نیمایی ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. متحدو ایالاتونو له خځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشوم جنو د نړیوال ورځ په مناسبت پر هغو اقدامات رانه واچول چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد لارې د خځو حقونو تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیزونه لګوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د بشري حقوقو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایې ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په دغو هیوادونو کې جنوبي کوریا او افغانستان ماته وخوړه، خو نور هیوادونه بریالي شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خود هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې. یونیسف د څرګندونې په افغانستان کې د وړون جنو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د نړۍ پر وولو یو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي، او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 15 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیا وایي چې 3 تنه د اوکراین او یو د ارمنستان دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی.
دوه سیلان نه درته سوی او خاتون نه دي تړلې. کدا سې دی بیا موږ سره کومه کوکی او مرسته شیرا سره وکی خو نه بیا شکر ده.
دا چې په اوسنوي شرایطو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملی دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کړل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکی یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرم په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وک یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تل قبر کلو ته کا باغ ته نو نو دغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشي پاغه کې نو د څه فکر وکړي چې هر څه مونږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
وای مور نشم پاتې درای، خو مې سخت درد کوي، هډو کې مې څه چې وای مات شول. وای
خو خو سمې دا څنګه د څه نه چاپه نه روغ شوې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې شوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه خبر نه دی ورکول شوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې لرسنیو څخه اورېدلې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منه کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دی ویل شوي، او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو
مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي، د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي، د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلې دي چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سي موږ دا خلک ټول د برسو مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي، او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. د ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی؟
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د بخوا په شان ډیر شدید نه دی یا د بخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه ویل که کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبیو، دا مشکلات هم یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
طالبان د جګړې په محل چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلود، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولای چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې دوی هغه په صفو په کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوا ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوه ګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوه ګونی چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوه ګونی چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوه ګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوه ګونی چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دوه ګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې ته راشو، ډاکټر صاحب، څونه شرایط دې ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي د هغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر د خلکو ژوند خو واقعیا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي؟
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور موادو ته، یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دي، دا لږې اوبه غواړي. یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاروان با په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره شوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیايي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کال پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلی و. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړي او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا ساه ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دي. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې اتیا سلنه نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شي د غاز په شکل کې د شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څکول لري. اما اوس اوس تحقیقاتو دا کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6 سلنه خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20 سلنه خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسول اداري او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هیدارا سده نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبد القدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې کړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتب او جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې کړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتب په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوی کوي، د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي مونځونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام نظر خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه لیاد نشي توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه وروسته دغه نوی نسل هنه دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډیر زیات وي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد طاهر لشلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یو ټوکران خرڅول او کار یې خجوړو، خو هلته د مستۍ او بې پروايي له امله موتات شو. محمد طاهر چې ډیری پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاکم وهلو، د هغه نه پس لدې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې چې موږ دغه شغل چې دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه فضیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاز ډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ یو هغه وخت مونږ هم ځواني و، مونږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کال مونږ دا تاریخ هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي، ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیف شوی یاستو، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کاله په ایران کې، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست، داسې فکر وکړه چې ما پې نه کړی او 15-16 لک به په هغهم کار کړی، ټول پمدانې شو لاړلی. او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واغیست، لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته کمنګ نشه نه کول د ما اوس 10-16 پی د ما د کور مخکې ولاړ وی. ولې مونږ د نشه جیک شو بس پزمکه یو وهلو، اقتصاد د مونږ صفر تر رسول. ما د میاش مخکم یو چرای توپک په یو نیم ګرام د ما اور کړه چې 400 روپی کی چرای توپک چې بیخی ارزه شونه لري، نو 15000 خو ارزه لرلوده. اوس خو هم هغه زوی زیاتي نور مونږ نه پرېږدي چې دیشي ته مخه کړو. زوی ته مونږ شرم استو زیاتي نور، مثلا زوی مثلا که قاري د قران هم شي که بیخي د اخري درجه د سیمانسبي ته مو رسیږي، نو اخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې پزمه کنه نه وځي، نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر زورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زور پسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو بتلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه، نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده په خوابه وختي راښنه ستله.
وای مورې نشم پاتې درای، وای می سخ درد کوي، هډو کې می زه چې وای مات شول. وای
په خوا کو سم و د څنګه د څنګه چاپه نه روغ شو.
څور زکیږي چې هډو کې می ډیر خوږیږي. اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړای وو، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی سویا، مور دې درته قربان سي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وژغکم. حاجي صاحب، واجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه سوي دي؟ وی خدایا، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره لک، ټوله شپه د هډوکو د درد لاسه خوب نه دی کړی.
زویا، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وې.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم. کونډي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښکېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
رازی
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
رازی رازی، مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازی رازی، حاجی صاحب رازی، دلته پردغه چوکي کینه. رازه بچی، ته پردغه بل چوکي کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ها حاجی صاحب، څنګه شو؟ معاینات مو وکړل؟
هو ڈاکٹر صاحب، و مو کړو.
ته راپور راکه.
انداله ڈاکٹر صاحب، ان واخره.
اجمل بچیا، کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، ډېر شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي کمزوري شوی دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینه دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دي. کوم زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یار ډاکټر صاحب، داسې لږ قربان دي شکیوم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي. خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی، که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.